شنبه د خبرګولې 14 د جون څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد کې د FM په 0.15 څپه اورېدلی شئ. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د دې خبری مجلې د پیل موضوع مو له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه ده چې څه جزئیات یې اعلان شوي دي، خو مخکې تر دې چې دا مطلب خپور کړو خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سر ټکی، افغان حکومت د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مساوده واشنگتن ته وسپارله. د یمن ولسمشر له ټپي کېدو وروسته پیغام خپور کړ او یمنیانو ته د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ. القاعده شبکې نوی ویډیو فلم خپور کړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مساوده واشنگتن ته وسپارله. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی وویل په دې تړون کې د امنیتي مسایلو ترڅنګ تجارتي او کلتوري مسایل هم شامل دي. ټاکل شوی ده چې د دې تړون د تصویب لپاره او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د دایمي اډو په اړه افغان حکومت لویه جرګه راوغواړي. په روانه خپرونه کې د دې تړون په اړه تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان په شمال، ختیځ او جنوب کې په جلا جلا پیښو کې درې بهرني عسکر وژل شوي دي. د دې پیښو په اړه ناټو لنډ خبر پاڼې خبرې کړې او پکې یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دوی وایي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ائتلافي ځواکونو یو سرتیری وشلی. همداراز د یو بلې خبر پاڼې له مخې په همدې ورځ د افغانستان په جنوب کې یو بل بهرنی عسکر یوې چاودنې وشلی او د افغانستان په ختیځ کې هم د مخالفو وسلوالو په یوه برید کې د نړیوالو ځواکونو یو عسکر وژل شوی دی. ناټو په دې اړه په خپرو کړو خبر پاڼو کې د دې سرتیرو د هویت او د پیښو د دقیقو ځایونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د پاکستان او امریکا ګډې ډلې به د اسلامي بنسټ پالو پوزیت شریک عملیات وکړي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات شریک کړي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل د موافقه په دې معنا نه ده چې امریکایي ځواکونو ته به د پاکستان په خاوره کې اجازه ورکول کېشي. د امریکا او پاکستان د ګډې استخباراتي ټیم د جوړېدو د پلان په اړه تېر اونۍ اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی و. ټاکل شوی ده چې دا ګډه ډله به پر هغو معلوماتو کار کوي چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له کوره یې ترلاسه کړي دي. د یمن دولتي تلویزیون د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح غږیز پیغام خپور کړ. نوموړی پرون د ولسمشۍ د ماڼۍ په جومات کې د توغندیو د لګېدو په پیښه کې ټپي شو. صالح د دې برید پړه پر یوې یاغي قبیلوي ډلې واچوله چې څو نور چارواکي هم ټپیان کړي دي. علي عبدالله صالح په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیره 9 تنه وښوده. له دې خبرو د علي عبدالله اشاره د حشید قبیلې ته وه چې صادق الاحمر یې مشري کوي. د یمن ولسمشر په دې پیغام کې امنیتي ځواکونه او د یمن پوځ وستایه چې د دې قبیلوي مشر خلاف جګړه کوي. رپورټونه وایي چې صالح پر غاړه او مخ ټپي شوی، خو په دې وینا کې نوموړي وویل چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر دې مخکې په مرکز سنا کې امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د علي عبدالله صالح د 3 کلنې واکمنۍ خاتمه غواړي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي د جمعې په ورځ د سوریې امنیتي ځواکونو په مرکزي ښار حما کې د 50,000 په شاوخوا کې راټولو شویو حکومت ضد مظاهره چانو باندې ډزې وکړې او لشترلشه 40 کسان یې ووژل. د بشري حقونو کارکوونکي وایي د مړیو شمیر شایي تر دې هم پورته شي. هماشر په 1924 کال کې هم د مظاهره کوونکو په وړاندې د وحشیانه چلند شاهد و. هغه وخت په دې ښار کې نږدې 10,000 کسان د اخوان المسلمین د ډلې په هغو پاڅونونو کې وژل شوي وو چې د بشار الاسد د پلار حافظ الاسد پر ضد یې کړي وو. د امریکا اساسو جرګې پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی دی چې پر لیبیا یې د کانګرس له موافقې پرته برید کړی دی. البته د کانګرس غړیو په لیبیا کې د امریکا د مداخلې د بندېدو پریکړه ونه کړه. د اساسو جرګې غړیو پریکړه لیک خپور کړ او په هغې کې د لیبیا د مسلې په اړه د امریکا د ولسمشر له لوري د توضیحاتو په نه ورکولو انتقاد وکړ. د کانګرس غړیو هیله وکړه چې د امریکا ولسمشر په دوو اونیو کې د لیبیا د ماموریت د هغه د لګښت او د افغانستان او عراق پر جګړې د لیبیا د ماموریت د اغېزو په اړه توضیحات ورکړي. دا پریکړه لیک اجرایوي صلاحیت نه لري. القاعده ډلې په دوو برخو کې یو ویډیو فلم خپور کړی دی. دا فلمونه 30 دقیقې دي. په امریکا کې یو څارونکي اداره وایي داسې ښکاري چې دا فلم د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته تیار شوی وي. په دې فلم کې د دښمن په خاوره کې په انفرادي ډول جهاد ته بلنه ورکړل شوې ده. په فلم کې د څو کسانو په ډله کې چې خبرې کوي یو هم ایمن الزواهری دی. دی د اوږدې مودې په مخه د القاعده په ډله کې له اسامه وروسته دوهم مشر یادېده. په فلم کې په امریکا کې زیږیدلی آدم غدان هم خبرې کړې دي. دی وایي هغه مسلمانان چې په لویدیځ کې اوسي دوی ډېر ښه د سهیونستانو او سربیانو پر ضد په جهاد کې برخه اخیستلی شي. دا فلم الشباب څانګې خپور کړی دی. دا د القاعده د رسنیو څانګه ده. د فلم سر لیک دی تاسو یوازې د خپل ځان مسؤلیت لري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روانه خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت امریکا ته د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیک تړون مساوده سپارلې ده. بیا به واورئ چې امریکا او بریتانیا د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د نومانو د لرې کېدو هڅه کوي. دا مسله مو د طالبانو له یو پخواني چارواکي سره شریکه کړې.
د یو آزاد انسان یا د افغان هیڅ باندې دا حق دی چې عادي ژوند وکړي.
په روانه خبرونه کې به دا هم واورئ چې پاکستاني طالبان ادعا کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد په عملیاتو کې نوې ستراتیژي خپله کړې ده. د یمن د ولسمشر د ټپي کېدو په اړه هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شي او نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې. افغان او امریکایي چارواکي په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو پر تړون کار کوي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې رول وټاکل شي. ویل کېږي که چیرې دا تړون لاسلیک شي له دې سره به د یو شمېر هغو افغانانو اندېښنې کمې شي چې فکر کوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکا یو ځلې بیا افغانستان یوازې پرېږدي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانسته رپورټ په استناد اجمل اند رپورټ وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې په دې اونۍ کې د حامد کرزي په مشرۍ افغان حکومت د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون هغه مسوده چې دوی جوړه کړې وه امریکایي مقاماتو ته سپارلې. دا تړون به چې تمه د پراتلونکو څو میاشتو کې وروسته یې بڼه خپله کړي په افغانستان کې د امریکا راتلونکی رول ټاکي. ویل کېږي که د دواړو خواوو ترمنځ دا تړون په بریالۍ توګه لاسلیک شي نو دا به د هغه کسانو چې اندېښنه لري امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه ووځي او دا هیواد به بیا یوازې پرېږدي اندېښنې راکمې کړي. همدارنګه به د هغه خلکو ویره هم لرې کړي چې فکر کوي امریکا د افغانستان د اشغال لپاره دې هیواد ته ورغلې ده. په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیر رونالد نیومن وایي دا چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهالې اهداف روښانه نه دي. افغانان غواړي چې له دوی سره د امریکا اوږدمهالې تعهد په څومره جزئیاتو چې ممکن وي روښانه وي. په امریکا کې د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر اکلیل حکیمی وایي په دې تړون کې به د سوداګرۍ، کلتوري راکړې ورکړې او امنیت سره تړلې ټکي شامل وي. افغان ولسمشر ویلي په افغانستان کې د امریکا پر ممکنه دایمي پوځو اډو یوازې هغه مهال بحث ممکن دی چې یو ځل په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او د افغانستان بیلابیل سیاسي لوري یې ملاتړ وکړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ښاغلی حکیمی په دې اړه په یوه مرکه کې ویلي دواړو خواوو په دې اړه په خبرو کې هغه غوښتنې له یو بل سره شریکې کړي چې له یو بله یې لري. ښاغلی حکیمی زیاتوي موږ رښتینې ستراتیژیکه ملګرتیا غواړو داسې چې د سیمې په ثبات کې رول ولوبولی شو یوازې په امنیتي برخه کې نه بلکې د کار د زمینو په پراختیا او اقتصادي وده کې هم ملګرتیا ته اړتیا لرو. د رویټرز خبري اژانس وایي له دې سره هم داسې ښکاري چې د واشنگټن او کابل ترمنځ لا هم په دې تړون کې د اختلاف ټکي شته. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی به د دې تړون د تصویب او په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو په اړه لویه جرګه وغواړي او هغوی به په دې برخه کې پریکړه وکړي. خو څارونکي وایي له افغانستان سره به د داسې تړون لاسلیک کول امریکا ته هم اسانه نه وي لکه له عراق سره چې ورته اسانه وو. د امریکا د ودې په مرکز کې د امنیتي چارو کارپو کارلونی وارډنز وایي افغان مشران ښایي په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالي حضور سره موافقه وکړي خو د افغانستان ګوندی هیوادونه لکه چین، پاکستان، ایران او روسیه به ډیره همکاري ونه کړي. که څه هم دا تړون به هغه تړون سره په ځینو ټکو کې ورته وي چې په 2008 کال کې امریکا له عراق سره لاسلیک کړ، خو د وادمز په وینا په ځینو مهمو ټکو کې به له هغې سره توپیر ولري. د عراق په تړون کې واشنګټن دا منلې وه چې د عراق خاوره به پر بل هیواد د بریدونو لپاره نه کاروي، خو په افغانستان کې بیا د اوباما اداره داسې یو شرط نه غواړي، ځکه همدا څه موده مخکې د افغانستان څخه په پاکستان کې د اسامه بن لادن پر خلاف عملیات ترسره کړل. د وادمز په وینا په سیمه کې د سختریزو وسلوالو ډلو موجودیت ته په کتو د امریکا حکومت دغلته د یو داسې ځای په لټه کې دی چې ترې د دې ډلو پر ضد عملیات وکړی شي، او امریکا د داسې ځای د پیدا کولو لپاره په افغانستان کې هڅه کوي.
افغانستان له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسوده واشنگتن ته سپارلې ده. بل لور ته امریکا له بریتانیا سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره هڅې پیل کړې دي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې پرونۍ ګڼې په سر مقاله کې د بندیزونو له لسته د طالبانو د پخوانیو چارواکو د نومونو د ایستلو لپاره د امریکا او بریتانیا د هلو ځلو خبر ورکړ. د دې ورځپاڼې له مخې له تور لسته د طالبانو د نومونو ایستل د وسلوالو طالبانو یوه اصلي غوښتنه ده. ورځپاڼې د یو شمېر هغو کسانو نومونه هم اخیستي دي چې د ملګرو ملتو په تور لست کې نومونه لیکل شوي دي. دا مسله عصمت څاروان په پاکستان کې د طالبانو د رژیم له سفیر د طالبانو د رژیم د وخت له سفیر مولا عبدالسلام سعید سره شریکه کړی ده.
دغه لیست کې د قلم الدین ذکر شوی دی، محمد قلم الدین. قلم الدین چیرې دی فعلا؟
کابل کې دی او د سولې په شورا کې دی.
دی کله بندي وو او کنه دی له اوله خلاص وو؟
یا څو وخت ما فکر امریکان سره بندي وو بګرام کې،
دلته بیا په ګارډین کې لیکلی دي چې دی د امر بالمعروف رئیس و او د په خپل وخت کې پتن افراطي کارونه کول. د به وایي ښځېم وهلې او سړي بیې هم وهل، وایي کېدای شي که دی له تور لیست وویستل شي ممکن ځینې جنجالونه جوړ شي. ته څه فکر کوئ؟
نو امر بالمعروف نه خبر خدای
په دې راپور کې ویل سوي دي چې که چېرته دا رقم خلک چې پخواني طالبان دي او اوس په جنګ کې نه دي، اما نومونه په تور لیست کې دي، که چېرته دوی له تور لیسته وویستل شي نو دا به مرسته وکړي چې دوی په آزاد ډول خارجي هیوادونو ته سفر وکړي او د سولې په خبرو کې کومک وکړي.
د یو آزاد انسان یعنی افغان په هیڅ باندې دا هر چا حق دی چې خپل عادي ژوند وکړي او عادي ژوند د پوڅېدو دي څخه اخیستل کېږي، هغه باید ورته ورسي. د دې په دې شک نه شته چې دا د حق دی او دا د حق ټول خپل دی، یو طبیعي حق دی. اما دا چې مستفین به په جنګ باندې تاثیر کوي او آفت په طالبانو به باندې به تاثیر کوي، کوم چې هغه مقاومت کوي او خپل مبارزه جاري ساتلې ده، نو زه فکر کوم د داسې کسان نمونه چې هغه یا په خارج کې وي او یا په کابل کې ناست وي او یا د سولې په نامه چې کوم جرګه یا کوم کمیسیون جوړ شوی په هغه کې کار وکړي، د هغوی نومونه لیر کول دا په هاخوا باندې چندان تاثیر نه لري، زموږ د فکر نه پوهمچي کوم تاثیر دی ولري. اما دا چې په دې حق کې باید دا کار وشي، نو خو دا به یو شکل یو اشاره وي چې ورو ورو
په دې راپور کې د ګارډین دا ویل شوي دي چې د جلال الدین حقانی استازي کابل ته تللي دي، او ضمناً ویل شوي دي د افغانستان د یوه وزیر له قوله ویل شوي دي چې اوس د دوی له طالبانو سره ارتباطات منظم شوي دي او د دوی استازي یا منځګړي په منظم ډول پاکستان ته تګ راتګ کوي او له دې خوا هلته وړاندیزونه وړي، له خوا دې خوا ته راوړي. دا خبره تاسو ته څومره د باور وړ ښکاري؟
دغه مشکل بین الافغانین نه دی، کېدای شي افغانان تماسونه ولري او باید ویم لري، ځکه د افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او په افغانستان کې چې کومه ستونزه یا مشکل راځي هغه د دوو طرفینو تر مابین تفاهم باندې حل شي، دا به ښه خبرې ده. دا کسي ویم زه فکر کوم دا یو عادي کار دی او باید وهم شي. اما دا چې مشکل یو بینالمللي اړخ لري او فکر نه کوم چې داسې یو خورا پرمختګ کې څه وي چې هغه دغه بینالمللي مشکل ته لاره هواره کړي.
په پاکستان کې د طالبانو د رژیم د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف و. وروسته به په خپرونه کې د پاکستاني طالبانو په وینا واوري چې د جګړې ستراتیژي یې بدله کړې ده.
د د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
و بچي او 15 دقیقې د رواني خبري مجلې د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مساوده واشنگتن ته وسپارله. د افغانستان په شمال ختیځ او جنوب کې په جلا جلا پیښو کې درې بهرني عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې د پاکستان او امریکا ګډې ډلې به د اسلامي بنسټ پالو په ضد شریک عملیات وکړي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات شریک کړي. د یمن دولتي تلویزیون د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح پیغام خپور کړی. نوموړی پرون د ولسمشرۍ د ماڼۍ په جومات کې ټپي شو. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي د جمعې په ورځ د سوریې امنیتي ځواکونو په مرکزي ښار حما کې د 50,000 په شاوخوا کې راټولو شویو حکومت ضد مظاهرچیانو باندې ډزې وکړې او لږ تر لږه 40 کسان یې ووژل. د امریکا استازو جرګې پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی دی چې پر لیبیا یې د کانګرس له موافقې پرته برید کړی دی. او القاعده ډلې په دوو برخو کې یو ویډیو فلم خپور کړی دی. دا فلمونه 30 دقیقې دي. په امریکا کې یو څارونکي د اداره وایي داسې ښکاري چې دا فلم د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته تیار شوی وي. د ساري راډیو روان خبري مجله تر ونی مو بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې ادامه لري او د خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا د لګښت او په دې جګړه کې د طالبانو مصارف هغه مسایل دي چې لویدیځ ورسپانو چیړلې دي. د ورسپانو ته جانقال کوزای کتنه کوي.
په افغانستان کې برای په لګښت ارزي دا د واشنگتن پوسټ ورسپانو د مقالې سره لیکته او د پیل په کرخو کې راغلي. د امریکا د متحده ایالاتو سیاسي بحثونه د حکومت لګښتونو پورونو او د هیواد د اوږدې مودې اقتصادي حالت ته متوجه شوي دي. زیات شمیر کسان د بودیجې د کسر کمولو هر پلان د جګړې له لګښتونو سره تړلی او مهم بولي. خو د جمهور رئیس اوباما د ادارې ځینې غړي دا مسله د افغانستان د جګړې له لګښتونو سره اړونده بولي. ورسپانه د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د غړو په حواله لیکي د افغانستان د جګړې لګښتونه بیخي زیات دي او دا مسله به له افغانستان څخه د جمهور رئیس اوباما د عسکرو د ایستلو په پلان او چټکتیا پوره اغیز وکړي. د امریکا د حکومت ځینې کسان دا هم وایي په لرې پراته بېوزلي افغانستان کې د سترو لګښتونو له وجې موږ په نورو برخو کې سمه پانګونه نشو کولای. ورسپانه وړاندې لیکي د لګښتونو مسله د درک وړ ده خو دا د افغانستان د جګړې په اړه یو غلط قضاوت دی. پرته له دې چې په سږني اوړي کې له افغانستان څخه د جمهور رئیس باراک اوباما د عسکرو پلان په نظر کې ونیسو په افغانستان کې د جګړې ټول لګښتونه له $500 بلیون څخه اوړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که په افغانستان کې جګړه وبایلل شي نو دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده شبکې په پناه ځای او حتی د اسامه ابن لادن له وژنې او ختمېدو وروسته هم په یو بد ځای بدل شي او دغه راز به د پاکستاني طالبانو او لشکر طیبه ډلې په څیر د تروریستي ډلو په اړې بدل شي. ورسپانه لیکي موږ امریکایانو د افغانستان جګړه له 2002 څخه تر 2015 کال پورې په ډیرو لږو مالی او بشري منابعو او امکاناتو پر مخ یوړه او په نتیجه کې وسلوالو یو ځل بیا سرونه راپورته کړل. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا سمه ده چې د افغانستان جګړه ارزانه نه ده. د کانګرس په څیړنو کې معلومه شوې چې له 2001 کال څخه د 100 کال اوړي پورې به په افغانستان کې د امریکا لګښتونه 440 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې کې 25 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیتي ځواکونو لګول شوي او 25 میلیارده د اقتصادي پراختیا په هلو ځلو. په راتلونکي مالي کال کې چې د روان کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کیږي په افغانستان کې د متحده ایالاتو لګښتونه به 100 میلیارد ډالر ته پورته شي. د ورسپانه په باور دا لګښتونه زیات دي خو بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د 400 تریلیون ډالرو ملي پور په پرتله زیاتې پیسې نه دي. انګلستان چاپ انډیپندنټ ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان نشه یي مواد څنګه د جهاد ماشین فعال ساتي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي جمهور رئیس حامد کرزی چې په 2004 کال کې د جمهوری ریاست لوړه پر ځای کوله د نشه یي موادو پر ضد جهاد اعلان کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس د افغانستان د نشه یي موادو ستر کاروباریان حکومتي جګپوړو چارواکو ته د پیسو ورکولو له لارې ځانونه امن او فعال ساتي.
پاکستانی طالبان وایي په پاکستان کې د خپلو بریدونو بڼه بدله کړې ده. دا خبره دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو وکړه چې د دوی په سلګونو کسانو په بردید کې د پوځ پر یوې پوستې حمله وکړه او په لسګونو پوځیان یې ووژل. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په رپورټ کې.
پاکستانی طالبانو پرون تایید کړ چې د دوی جنگیالي د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پر پوستو یې بریدونه کړي دي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې له دې داسې ښکاري چې پاکستانی طالبانو د دغه هیواد د حکومت او پوست پر هدفونو د پراخو بریدونو د کولو لپاره نوې ستراتیژي خپله کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې د چهارشنبې په سهار وختي شاوخوا 400 طالبان د افغانستان له خاورې ور واوښتل او د بردیر په شلتالو پوستې برید وکړ. پاکستاني مقامات وایي چې 15 طالبان او 22 امنیتي ځواکونه وژل شوي، خو د تلفاتو او د حمله کوونکو طالبانو د شمیر په باب راپورونه ضد و نقیض دي. د نورو پاکستاني مقاماتو په وینا د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د 2 ورځو په نشتو کې 20 پولیس او سرحدي ملیشا او همداراز 8 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا په دې نشتو کې شاوخوا 46 طالبان هم وژل شوي دي. پاکستاني مقاماتو همداراز ویلي چې سخت دریځو طالبانو 2 ښوونځي او 2 کورونه سوځولي او 1 پولي الوزولی، چې له کبله یې له نورو سیمو سره د 3 غرنیو کلیو ارتباط پرې شوی دی. د پاکستاني طالبانو ویاند احسان الله احسان له نامعلوم ځایه د ټلیفون له لارې ریوټرز خبري اژانس ته وویل زموږ 40 تر 50 جنګیالیو په عملیاتو کې برخه درلودله. په دې عملیاتو کې زموږ هیڅ جنګیالی نه دی وژل شوی. د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر فقیر محمد وویل دوی خپله ستراتیژي بدله کړې او له دې وروسته به د بردیر پشان یوازې پر دولتي هدفونو پراخي حمله کوي. د پاکستان دی نیوز انګریزي ژبې ورسپانه د راپور له مخې فقیر محمد په افغانستان کې ورته وویل پر پوځي تاسیساتو د لویو حملو په باب د دوی د نوې ستراتیژي هدف داري چې د امنیتي ځواکونو او حکومت روحیه مړاوي کړي. ورسپانه نه دی ویلي چې فقیر محمد د افغانستان په کومه سیمه کې دا خبري ورسره کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبان وایي چې د جګړې بڼه یې بدله کړې ده او له دې وروسته به یوازې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. بل لور ته پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د استخباراتي عملیاتو په برخه کې به د یو بل سره همکاري کوي. د می په دوهمه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې کړکې چن شول، دا لومړی ځل دی چې دواړه اړخونه په خپلو کې د اعتماد د راژوندي کولو لپاره اقدام کوي. په دې اړه د ریوټرز خبري اژانس رپورټ په استناد له احمد تکل اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تهمینه جنجوا د جمعې په ورځ وویل چې امریکا او پاکستان به د تروریستي ډلو پر ضد په ګډه عملیات وکړي او په دې کې به د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل وي. میرمن جنجوا د پوښتنې ته چې آیا امریکایي ځواکونو ته به له پاکستاني پوځیانو سره د ګډو عملیاتو اجازه ورکړل شي کنه، په ځواب کې وویل چې نه غواړي په دې اړه جزئیات څرګند کړي، خو دې په ډاګه کړ چې د ملي حاکمیت موضوع تر هر څه لوړه ده او هر مسله باید له پاکستان سره د سلا مشورې له لارې اواره شي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر ملکی او پوځي چارواکو فشار راوست چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په دې هیواد کې فعالیت کوي. رویټر خبری اژانس لیکي یو جګپوړي امریکایي مقام چې له میرمن کلینټن سره د پاکستان په سفر کې یو ځای وو، هغه مهال ویلي وو ښایي په پاکستان کې د هغو افراطي ډلو پر ضد چې نه یوازې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو بلکې په نورو سیمو کې د لویدیځ د ګټو لپاره هم ګواښ بلل کیږي ځانګړي عملیات پیل شي. د پاکستان د پلازمینې په 50 کیلومتره کې یو پوځي ګارنیزون ته نږدې د اسامه بن لادن له موندل کېدو او د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د هغه له وژل کېدو وروسته له افراطي ډلو سره د مبارزې په چاره کې د امریکا د شریک په توګه د پاکستان د ونډې په اړه نوي شکونه راوپارېدل. د پاکستان او امریکا استخباراتي همکاري د روان میلادي کال په پایل کې هغه مهال وزندیده چې د سی آی ای یو قراردادي ریمون ډیویس د دوه پاکستانیانو د وژنې په خاطر ونیول شو. د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکیچ د یوې نخې په توګه پاکستانی چارواکو له امریکا غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې خپل پوځي روزونکي چې شمیر یې 130 دی راکم کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د پنځمه په ورځ وویل چې د دې روزونکو په شمیر کې به د پام وړ کموالی راشي، خو دا شمیر به 0 ته راونه لویږي. رویټر خبری اژانس د پاکستان د پوز د متقاعد جنرال او د امنیتی چارو د کارپو طلعت مسعود له قوله لیکي چې وای د پاکستان او امریکا ترمنځ د ګډو عملیاتو بیا پیل مثبت ګام دی. خدای زیاتوي دواړه هیوادونه د لاسټللي اعتماد د احیا لپاره ډیر کار ته اړتیا لري. دی وایي چې دا به اعتمادي به سمدستي له منځه ولاړه نه شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د جمعې په ورځ د یمن د ولسمشر په ماڼۍ کې دننه د توغندیو له لګېدو او د ولسمشر علي عبدالله صالح له ټپي کېدو وروسته داسې ښکاري چې دا هیواد د یوې کورنۍ جګړې خواته یو ګام نور هم ورلنډ شو. د ازادي راډیو خبر څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی اجمل انت وړاندې کوي.
د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح چې له سمو دی رئیس په خپل هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو او پاڅونونو سره مخ دی، د جمعې په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د توغندیو لګېدو ټپي کړ. د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت مرستیال عبدو الجنادي وویل په دې پیښه کې د جمهوري ګارد درې غړي وژل شوي او څو نور ټپیان دي.
صرح مصدر مسؤول في رئاسه الجمهوريه بانه اثناء صلاه
الجنادي وای د ولسمشر د ماڼۍ څخه یې رسمي سرچینه اعلان وکړ چې نن د ولسمشر د ماڼۍ په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په داسې حال کې پر دې جمعات د توغندیو برید وشو چې ولسمشر علي عبدالله صالح او د حکومت یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي د لمانځه لپاره دې جمعات ته ورغلي وو. د برید درې ساتونکي وژلي او څو تنه نور ټپیان کړي چې په ټپیانو کې چارواکي او امنیتي افسران شامل دي.
وغير عدد من المسؤولين والضباط بجروح مختلفه.
خبري جانسونو د یمن د حکومت د چارواکو لخوا ویلي چې علي عبد الله صالح پر غاړه برسیرن ټپ د یمن په پوزي روختون کې تداوی شوی. الجنادي خبريالانو ته ویلي چې د صالح روختي وضعیت خدي او ضربه په عامه محضر کې راڅرګند شي.
فخامه الاخ رئيس الجمهوريه بصحه جيده.
الجنادي وای د ولسمشر روختي وضعیت خدي هغه خبري غونډه چې د مخایلان شي ولدي قبل چې ولسمشر برسیرن غریدلې ده وزندیده، خو ان شاء الله هغه ډیر زر راخشي او هم بدنن او هم په بهر کې هر څوک به وبيني. دا هیڅ نشته چې د ولسمشر روختي ته غواخوي
في الداخل وفي وفي الخارج.
چارواکي دا برید د حکومت د مخالف قبیلوي مشر شیخ صادق الاحمر د وسلوالو کار بولی چې د مې له ډیر شمه یو وسلوال د صنعا په شمال کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بختي. د یمن د ولسمشر په ماڼۍ کې دا توغندي ورو سلاغ لګیږي چې حکومتي ځواکونو د حکومت د لوی مخالف ګوند مشر شیخ حامد الاحمر چې د شیخ صادق الاحمر رور هم دی پر کور توغندي وویشتل. د حکومت لخوا درې نور توغول شوي توغندي د خار په مرکزی برخه کې د صنعا پانتون ته نږدې په هغه ځای کې لګېدلې چې د تیرې جنوري د میاشتې راهیسې د صالح مخالفو مظاهره چیانو ځایونه نیولي. په تیره اونۍ کې په یمن کې سیاسي ګډوډیو د یوې کورنۍ جګړې بڼه خپله کړې. له هغه وروسته چې په یمن کې مشروط اوربند د مې په یو دیرشمه مات شو، راپورونه وایي چې ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو کې تر اوسه په پایتخت صنعا کې 60 کسان وژل شوي دي او د ولسمشر صالح د درې دېرش کلنې واکمنۍ پر ضد د مظاهرو د پایل راهیسې بیا په یمن کې د همدې جګړو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته رسیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمر ګل له جلال آباد یو وړاندیز لري. دی لیکي کله چې موږ له تازه پیښو څخه خبرې شو نو موږ کریډیټ نه لرو چې امبولانس پولیسو ته زنګ ووهو. درې افغانۍ په یوه دقیقه مصرفي شي، باید دا سل شمیره وړیا شي. لال محمد له زابل څخه د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته پراسته ولي اس ام اس کلی کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د لوړ پوړو چارواکو نه جدي غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د هویت ورکوونکو مامورینو په جدي توګه نظارت وکړي، ځکه چې دوی د په وینا د پیسو په اخیستلو سره خارجي اتباعو ته تذکرې جوړوي او بیا هغوی دلته هر راز کارونه کوي، حتی په ملي اردو کې ګډون کوي. وردګ له کابل پر استولې سمس کلی کې جن مشان غواړي چې له طالبانو سره صلح ونه شي او خلکو ته وایي چې تاسو امنیت پر مشته. دا څنګه کېږي چې یو جنرال د خپل ځان امنیت نشي ساتلی، دوی د خلکو امنیت څنګه وساتي؟ د بیالي کې افغانان باید د دې مشانو په خبرو ونه غولي شي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. احمد زیل جلال آباد په خپل راستولې سمس کې لیکلي دي دلته په درونټه کې ملي اردو خلک د ملي اردو خلک تیل خرڅوي او مرمۍ هم پلوري. باید د دې کار مخنیوی وشي ځکه هر څوک دغه مرمۍ رانیولای سي. د شینوارو ولسوالۍ د سیاچوب له کلي څخه په یو اس ام اس کې لیکل شوي دي چې دولت د شینوارو مسله ولې نه حل کوي، مکتبونه بند دي، امن نشته، باید چې ولسمشر حامد کرزی ژر تر ژره دغه لانجه حل کړي. او وسیل خان د ننګرهار ولایت د مهمندري اوسیدونکي په اس ام اس کې لیکي د کونړ د زراعت پوهنځي د اول صنف محاصل موږ دلته د تدریس او د اوسیدو لپاره کوم تعمیر نه لرو. د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله هم سر ته رسیږي. سید سمی عباس په بلې یوې کې ستاسو ملګرتیا کوي.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان محترم. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری علاوه بر اخبار افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد تلاش ها برای ایجاد استراتژی دراز مدت همکاری بین افغانستان و آمریکا و افزایش خشونت ها در یمن و مطالب دیگر. اما قبل از نشر گزارشات این مجله خبری توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، افغانستان مسوده موافقت استراتژیک با آمریکا را با واشنگتن سپرد. در حوادث مختلف روز گذشته 3 سرباز خارجی کشته شدند. رئیس جمهوری یمن میگوید بعد از حمله روز گذشته بر قصر ریاست جمهوری وضع سلامتی او خوب میباشد. در سوریه در نتیجه حملات قوای امنیتی بر مظاهره کنندگان 10 نفر دیگر کشته شدند. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان مسوده موافقت همکاری های استراتژیک را با آمریکا با واشنگتن سپرد. سفیر افغانستان در واشنگتن اکلیل حکیمی اظهار داشت در این موافقت در برابر مسائل امنیتی، موضوعات تجارتی و فرهنگی هم شامل می باشد. قرار است به خاطر بررسی استراتژی همکاری دراز مدت و قرارگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان، حکومت افغان یک لویه جرگه را دعوت نماید. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصل خواهیم داشت. در حوادث جداگانه در شمال شرق، در شمال شرق و جنوب افغانستان در این اواخر 3 تن عسکر نیروهای بین المللی به رهبری ناتو کشته شدند. در مورد کشته شدن این افراد ناتو اعلامیه‌های کوتاه را صادر نموده اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نیروهای نظامی ناتو در این اعلامیه‌ها میگویند که یک عسکر روز پنجشنبه در نتیجه انفجار بم کنار سرک در شمال افغانستان کشته شد و در همین روز یک عسکر خارجی دیگر در نتیجه بم جابجا شده در جنوب افغانستان از بین رفت و عسکر سیومی در درگیری با طالبان در شرق افغانستان کشته شد. اما ناتو در اعلامیه‌هایش در مورد هویت این عساکر چیزی نگفته است. تلویزیون دولتی یمن روز جمعه پیغام صوتی رئیس جمهور زخمی شده این کشور علی عبدالله صالح را پخش کرد. رئیس جمهوری یمن روز جمعه در حادثه فیر راکت بر مسجد قصر ریاست جمهوری این کشور جراحت برداشت. رئیس جمهور صالح مسئولیت این حادثه را به دوش یک قبیله شورشی انداخت و او از شمار زخمیان حادثه را 7 تن گفت. گزارش‌ها می‌گویند گردن رئیس جمهور و روی وی زخم برداشته است و در پیغام خود گفت که وضعیت صحیش خوب است. تفصیل بیشتر این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهید شنید. فعالان حقوق بشر میگویند که روز جمعه 44 نفر زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی سوریه بر جمعی از 50,000 معترضان ضد حکومتی در شهر مرکزی سوریه حماه فایر کردند. حامیان حقوق بشر گفتند که رقم تلفات امکان دارد افزایش یابد. شهر حماه در سال 1982 میلادی شاهد سرکوبی شدید مخالفین از طرف حکومت حافظ الاسد پدر رئیس جمهوری فعلی سوریه بود که در حدود 30,000 نفر از مخالفین حکومت کشته شدند. روز جمعه در دیگر شهرهای سوریه از جمله دمشق پایتخت این کشور نیز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده بود. در نارامی‌های 3 ماه گذشته در شهرهای مختلف سوریه تاکنون حداقل 1,100 نفر کشته شدند. سازمان تروریستی القاعده یک ویدیو نو را در دو بخش به نشر رسانده است که 100 دقیقه می‌باشد. این ویدیو قرار معلوم بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ترتیب شده و مردم را به جهاد دعوت می‌کند. در بین کسانی که در این ویدیو صحبت میکنند ایمن الزواهری که سالها نفر شماره 2 القاعده بعد از اسامه بن لادن به شمار میرفت و آدم گدان که متولد ایالات متحده میباشد و تعداد دیگر صحبت میکنند. این ویدیو توسط بخش نشراتی القاعده شهاب به نشر رسیده است. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه دو انفجار در شمال بغداد حداقل 21 نفر کشته و تعداد دیگر مجروح شدند. انفجار اولی دیروز بعد از نماز جمعه در یک مسجد سنی‌ها در تکریت که در 130 کیلومتری شمال بغداد موقع دارد رخ داد که در آن 17 نفر کشته شدند. بعدتر از آن یک انفجار کنند، یک انتحار کننده به شفاخانه یک زخمیان انفجار مسجد برای تداوی انتقال یافته بودند داخل شده و خود را منفجر ساخت. در نتیجه این انفجار 6 تن دیگر کشته شدند. تکریت زادگاه صدام حسین دیکتاتوری سابق عراق می باشد. پلیس محوطه را که انفجار رخ داده است برای آبرین بسته است. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا رئیس جمهور اوباما را تحت تنقید قرار داد که چرا بدون موافقت کنگره عملیات نظامی را علیه لیبیا آغاز کرده است. اما اعضای کنگره کدام تصمیمی را در مورد قطع دخالت آمریکا در لیبیا اتخاذ نکردند. اعضای کنگره تقاضا کردند که رئیس جمهور آمریکا در ظرف 14 روز به سوالها در مورد اهداف ماموریت لیبیا، مصارف آن و تأثیر این ماموریت بر دو جنگ دیگر که آمریکا در آن دخیل است، یعنی جنگ افغانستان عراق، توضیحات بدهد. البته این قطعنامه قوه اجرایی ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت سودان را به خاطر گرفتن کنترل منطقه نفتخیز ابیه تحت تنقید قرار داد. ابیه در بین سودان و کشور نوی سودان جنوبی که رسما در 9 جولای مملکت مستقل خواهد شد موقعیت دارد. شورای امنیت از هر دو طرف خواسته است که قوای خود را از اینجا بیرون کنند. شورای امنیت اظهار داشته است که به دلیل ناامنی‌های موجود در ابیه دوام ماموریت ملل متحد در اینجا برای هر دو طرف مفید می‌باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شده. بحث‌ها روی موافقت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا سریع‌تر شده است. در ولایت پروان در نتیجه حملات مخالفین مسلح یک نماینده مردم بامیان و یک پلیس دربوده شده و یک سایمنصب پلیس کشته شده است. تعداد زیاد جوانان در کابل در یک حشر برای پاکسازی شهر از کثافات اشتراک نمودند. طالبان پاکستان استراتژی نو فعالیت‌های خود را ترتیب دادند. مروری بر بعضی مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور زخمی شده یمن میگوید که در حمله دیروز بر مسجد قصر ریاست جمهوری در صنعا 7 نفر از مقامات این کشور به شمول خودش زخمی شدند. اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آماده‌ام. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات افغان و آمریکایی کار روی همکاری های استراتژیک دراز مدت میان دو کشور را سرعت بخشیدند که بر اساس آن نقش طویل المدت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تعیین می شود. به نظر تحلیلگران با توافق استراتژیک بین دو کشور نگرانی های عده‌ای از افغانان که فکر می کنند پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایالات متحده بار دیگر افغانستان را تنها رها خواهد کرد کاهش می یابد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات افغان میگویند به رهبری رئیس جمهور کرزی حکومت افغانستان در این هفته مسوده قرارداد همکاری های استراتژیک را که خودشان ترتیب دادند به مقامات آمریکایی می سپارند. مسوده قرارداد همکاری های استراتژیک در زمان به آمریکا سپرده می شود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می خواهد خروج نیروهای این کشور را از افغانستان در ماه جولای آغاز کند و به تدریج خروج 100 هزار عسکر آمریکایی از افغانستان تا سال 2014 میلادی تکمیل می شود. این قرارداد که توقع می رود تا چند ماه آینده مراحل نهایی خود را طی کند، نقش آینده ایالات متحده آمریکا را در افغانستان تعیین می کند. گفته می شود که اگر این قرارداد به طور موافقانه از طرف هر دو جانب به امضا برسد، در آن صورت نگرانی های آنان را کاهش می دهد که می گویند آمریکا با خروج نیروهایش افغانستان را باز هم رها می کند. همچنان ترس و بیم آنان را کاهش می دهد که فکر می کنند آمریکا برای اشغال به افغانستان آمده است. اما در این قرارداد نکات شاملند که هر دو طرف به نظر شک و تردید به آن می نگرند. رونالد نیومن سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید اهداف طویل مدت آمریکا در افغانستان واضح و روشن نیست. افغانان میخواهد هر پیمانه ای که امکان دارد باید جزئیات تعهدات دراز مدت آمریکا در قبال افغانستان روشن شود. اکلیل اکیمی سفیر نو افغانستان در آمریکا میگوید در این قرارداد نکات تجارتی، تبادله فرهنگی و مسئله امنیتی شامل می باشد. اما این مسئله تا هنوز روشن نیست که آیا در قرارداد همکاری استراتژیک آمریکا با افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایجاد پایگاه‌های نظامی شامل است و یا نه. رئیس جمهور افغانستان گفته بود که در مورد پایگاه‌های دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان فقط زمان بحث شده میتواند که در افغانستان صلح تامین گردد و از سوی حلقات مختلف سیاسی افغانستان مورد حمایت قرار گیرد. آژانس خبری رویترز می نویسد با این هم به نظر می رسد که در این قرارداد میان واشنگتن و کابل هنوز هم اختلاف نظر موجود است. قرار است رئیس جمهور کرزی جهت تصویب این قرارداد و ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان از تدویر لوی جرگه دعوت به عمل آورد تا این جرگه در مورد فیصله نماید. اما ناظران میگویند امضای این قرارداد همچون قراردادی که آمریکا آن را در عراق بسته است آنقدر سهل و آسان نیست. کالینی وادمز کارشناس امور امنیتی در مرکز انکشاف و پیشرفت آمریکا میگوید رهبران افغان شاید با حضور درازمدت آمریکا در افغانستان توافق کنند، اما کشورهای همسایه افغانستان نظیر چین، پاکستان، ایران و روسیه در این رابطه همکاری نخواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
نظر به خبرها از ولایت پروان، مخالفین مصالحه دولت در یک حمله خود یک تن از نمایندگان مردم ولایت بامیان را همراه با یک کارمند پلیس اختطاف کرده و یک افسر پلیس را به قتل رساندند. مقامات رسمی ولایت پروان این حادثه را تایید نموده و گفتند افسر پلیس کشته شده معاون قماندان امنی ولسوالی سیاگرد بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد حنایش از ولایت پروان.
با گفته منابع مسئول و شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل، یک گروه از مخالفین مسلک دولت بر روز جمعه از مسیر سرک عمومی دره قربان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان یک تن از نمایندگان مردم بامیان را همراه با یک تن از افراد پلیس اختطاف کرده و با خود بردند. عبدالعلیم مجددی ولسوال سیاگرد ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در این جریان میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلک دولت درگیری های مسلحانه صورت گرفت که معاون قماندانی امنیه ولسوالی سیاگرد کشته شد.
دشمن کمی گرفته بود با منطقه رنگا مربوط به پلیس سیاگرد بشن. پلیس ما اونجا رفتن افتر این دشمن در نقطه حاکم قرار گرفته بود و پایین بودن تاخر چلو شد. تقصیب 3 ساعت مراجعه کردن متاسفانه به جنیان جنگ بایان قماندانی شهید شد. اونا با کمی به تنداخت دادن تلاشی می کنند برا با نام جواد بهاک یک وکیل شورای ولایتی بامیان بود.
شمار زیادی از مردم در ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان با اظهار نگرانی از افزایش مشکلات امنیتی در این ولسوالی ها شکایت دارند که در این اواخر فعالیت مخالفین مسلک دولت رو به افزایش و گسترش بوده و مسافرین نمی توانند با مسئولیت به مناطقشان رفت آمد کنند. مردم در ساحات غوربند که شاهراه پروان بامیان نیز از این دره عبور کرده است میگویند دولت برای تامین امنیت در مسیر این دره توانایی های لازم را نداشته و مشکلات امنیتی در حال افزایش است. اما مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند با دلیل کمبود نیروهای امنیتی بعضن مشکلات بیشتر می شود، اما تلاش دارند تا به اساس برنامه وزارت داخله نیروهای بیشتر را در قطعات جدید برای تامین امنیت بهتر توظیف نمایند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان. رادیو آزادی.
به نظر می رسد که طالبان پاکستانی جهت حملات گسترده بر اهداف حکومت و اردوی پاکستان استراتژی جدید را طرح کردند. این در حال است که حکومت پاکستان در ارتباط به حملات طالبانی که گفته می شود از افغانستان داخل قلمرو پاکستان شده و حملات را بر پوسته های امنیتی آن کشور انجام دادند، اعلامیه پخش کرده و در آن از حکومت و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از عبور چنین افراد از افغانستان جدا اقدام نمایند. مقیم نایب فشرده گزارش های آژانس های خبری بین المللی را در این مورد تقدیم میکند.
طالبان پاکستانی روز جمعه تایید کردند که جنگجویان آنها از افغانستان داخل قلمرو پاکستان شده و بر پوسته های نیروهای امنیتی این کشور حملات را انجام دادند. قبل از این حکومت پاکستان در اعلامیه ای از حکومت افغانستان و نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان خواسته است علیه شورشیانی که از افغانستان عبور و یک پوسته امنیتی پاکستان را در ناحیه دیره اولیا مورد هجوم قرار دادن اقدام جدی نمایند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز به نظر می رسد که طالبان پاکستانی جهت حملات گسترده بر اهداف حکومت و اردوی پاکستان استراتژی جدیدی را طرح کرده است. حکومت پاکستان می گوید که صبح چهارشنبه در حدود 400 تن شورشیان طالب از خاک افغانستان داخل پاکستان شده پوسته امنیتی شالتالو را در دیره اولیا مورد حمله قرار دادند. مقامات پاکستانی گفتند که در این درگیری ها 45 طالب شورشی و 24 تن نیروهای امنیتی کشته شدند. اما در مورد تلفات نیروها و اینکه چه تعداد طالبان در این حملات اشتراک کرده بودند، گزارش‌های ضد و نقیض در دست است. با گفته عده دیگر مقامات پاکستانی در زد و خورد دروزه در منطقه دیره اولیای ایالت خیبر پشتونخوا 27 پلیس و ملیشا و همچنان 8 غیر نظامی کشته شدند و با گفته این مقامات در این درگیری‌ها حدود 46 تن طالبان نیز به قتل رسیدند. این مقامات پاکستانی همچنان گفتند که طالبان تندرو دو مکتب و چندین منزل را آتش زده و یک پل را که ارتباط میان قرا و قصبات این مناطق کوهستانی را با سایر مناطق وصل می‌کرد تخریب کردند. احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستانی، از طریق تلفن از محل نامعلوم به آژانس خبری رویترز گفت از 40 تا 50 تن جنگجویان ما در این عملیات سهم داشتند و در این عملیات هیچ یک از جنگجویان ما کشته نشدند. فقیر محمد، معاون رهبر طالبان پاکستانی، گفت طالبان پاکستان استراتژی خود را تغییر دادند و از این به بعد با انجام حملات چون دیره اولیا تنها بر اهداف دولتی حملات وسیع را انجام می دهند. بر اساس گزارش روزنامه دی نیوز پاکستان، فقیر محمد در افغانستان به این روزنامه گفته است که هدف استراتژی ما از حملات گسترده علیه تأسیسات نظامی پاکستانی این است که روحیه نیروهای امنیتی و حکومت پاکستان را تضعیف گردد. اما روزنامه نگفته است که فقیر محمد در کدام منطقه افغانستان این اظهارات را بیان نموده است.
و حالا هم شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای مهم مجله خبری را دوباره نشر میکنیم. حکومت افغانستان مسوده موافقت همکاری های استراتژیک را با امریکا و واشنگتن سپرد. در حوادث جداگانه در شمال شرق و جنوب افغانستان در این اواخر 3 تن عسکر نیروها به رهبری ناتو کشته شدند. تلویزیون دولتی یمن روز جمعه پیغام صوتی رئیس جمهور زخمی شده این کشور علی عبدالله صالح را پخش کرده و گفته است که 7 تن در حادثه حمله راکتی بر قصر ریاست جمهوری این کشور زخمی شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که روز جمعه 44 نفر زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی سوریه بر جمعی از 50,000 نفری معترضان ضد حکومت در شهر مرکزی سوریه حمله فر کردند. سازمان تروریستی القاعده یک ویدیوی نو را در دو بخش به نشر رسانده است که 100 دقیقه می باشد. این ویدیو قرار معلوم بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ترتیب شده است. مقامات امنیتی می گویند که در نتیجه دو انفجار در شمال بغداد حداقل 21 نفر کشته و تعداد دیگر مجروح شدند. و مجلس نمایندگان کانگرس امریکا رئیس جمهور اوباما را تحت تنقید قرار داد که چرا بدون موافقه کانگرس عملیات نظامی را علیه لیبیا آغاز کرد. اما اعضای کانگرس کدام تصمیم را در مورد قطع دخالت امریکا در لیبیا اتخاذ نکردند. و حالا هم شنوندگان گرامی، مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا پیروزی در افغانستان به مصارف آن می‌ارزد؟ روزنامه در بخش مطلب خود می‌نویسد امروز بحث‌های داغ سیاسی در آمریکا بر مصارف حکومت این کشور، قرضه‌ها و حالت اقتصادی آن در دراز مدت متمرکز می‌باشد. اکثریت به این نظرند که هر پلان کم کردن کسر در بودجه آمریکا به مصارف عمومی نظامی این کشور مربوط می‌باشد. اما شماره در اداره رئیس جمهور اوباما این مسئله را صرف به جنگ افغانستان ارتباط می‌دهند. روزنامه از قبل مقامات اداره رئیس جمهور اوباما می نویسد که گفتند مصارف جنگ افغانستان بیش از حد است و تلاش‌ها برای کم کردن کسر بودجه بدون شک بر استراتژی امریکا در افغانستان و مخصوصاً تعداد عساکری که رئیس جمهور امریکا می خواهد در تابستان سال جاری از افغانستان بیرون کند بی تأثیر نخواهد بود. بعضی از مقامات حکومت امریکا این را هم می گویند که در نتیجه این مصارف در یک کشور دورافتاده و بی‌بضاعت مانند افغانستان، امریکایی ها در بخش های دیگر نمی توانند سرمایه گذاری کنند. روزنامه می افزاید مطرح کردن مشکل مصارف نظامی قابل درک می باشد، اما قضاوت آنها در مورد جنگ افغانستان درست نیست. بدون در نظر داشت پلان رئیس جمهور اوباما برای آغاز خروج قوای امریکا از افغانستان در تابستان سال جاری، تمام مصارف جنگ افغانستان از آغاز تا امروز از 500 میلیارد دلار بیشتر نمی شود. واشنگتن پست می نویسد اگر امریکا در جنگ افغانستان به شکست روبرو شود، این کشور بار دیگر به پناهگاه شبکه القاعده تبدیل خواهد شد و حتی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن گروه های تروریستی دیگر مانند لشکر طیبه پاکستان در این کشور جای پا پیدا خواهند کرد. به نوشته روزنامه، امریکا از سال 2002 تا 2005 کوشش کرد که جنگ افغانستان را با مصارف مالی ناچیز و منابع و امکانات محدود پیش ببرد که در نتیجه افراد مسلح بار دیگر سر بلند کردند. و واشنگتن پست می افزاید این درست است که جنگ افغانستان ارزان نیست. نظر به بررسی های کانگرس امریکا از سال 2001 تا تابستان سال جاری مصارف امریکا در افغانستان به 444 میلیارد دلار می رسد. در این مصارف 25 میلیارد دلار بر قوای امنیتی افغانستان و 25 میلیارد دلار دیگر برای انکشاف اقتصادی افغانستان مصرف شده است. تا آغاز سال مالی دیگر در ماه اکتبر امسال مصارف امریکا در افغانستان شاید به 100 میلیارد دلار برسد و تا سال 2014 به 50 میلیارد نزول کند. به نظر روزنامه این مصارف زیاد است، اما در مقایسه با قرضهای ملی امریکا که به 14 تریلیون یا 14 هزار میلیارد دلار میرسد این ارقام ناچیز میباشند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مواد مخدر افغانستان چگونه ماشین جهاد را در حرکت نگه می‌دارد. به نوشته روزنامه با وصف این که رئیس جمهور کرزی جهاد را علیه مواد مخدر اعلان کرده است، اما به اساس راپور سازمان ملل متحد دست اندرکاران بزرگ مواد مخدر به مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان رشوت می‌دهند و خود را از پیگرد قانونی نجات می‌دهند. به نوشته روزنامه تا زمانی که رشوت و فساد اداری در افغانستان وجود دارد، نتایج مبارزه با مواد مخدر هم در افغانستان آنقدر چشمگیر نخواهد بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک حشر عمومی دیروز به خاطر پاکسازی برخی مناطق پایتخت از سوی ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان راه اندازی شد. مسئولین این ارگان میگویند هدف از حشر عمومی دیروزه که هزاران تن در آن اشتراک کرده بودند ترویج فرهنگ نظافت در شهرها میباشد. به باور رئیس این ارگان در آینده ها نیز تدویر همچو اقدام ها ادامه خواهد داشت. شماری از جوانان میگویند به خاطر افزایش کثافات در نقاط مختلف شهر کابل در این حشر عمومی شرکت کردند. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش میدهد.
مقامات ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغان میگویند در نتیجه بی‌پروایی و عدم توجه مردم، شماری از شهرها مملو از کثافات و آشغال شده که با افزایش گرمی هوا باعث بیماری‌های تنفسی می‌گردد. آرش بارک رئیس این ارگان بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هدف اساسی از این حشر در ناحیه شش کابل ترویج فرهنگ شهروندی و رضاکاری در بین شهروندان است.
هدف از این پروگرام ما این می باشه که ما فرهنگ شهروندی را یا فرهنگ رضاکاری را در کشور می خواهیم ترویج بدهیم و همچنان مردم را می خواهیم تشویق کنیم در سهمگیری در پروسه صفایی و پاکی شهر باشند. ما به صورت عموم به صورت مجموعی در سرتاسر افغانستان بیشتر از 2000 جوان را بسیج کردیم و اینا معمولا از تمام اقشار جامعه می باشند.
این حشر در حالی راه اندازی شده است که در شماری از مناطق پر ازدحام شهر کابل کثافات از ماها بدین سو تجمع نموده، با بلند رفتن گرمی هوا باعث شیوع امراض مختلف در بین شهروندان گردیده است. آقای بارک میگوید شاروال کابل تلاش دارد که این کثافات را به خارج از شهر انتقال دهد، اما با کمبود پرسنل و وسایل نتوانسته این کار را به طور کامل انجام دهد. شماری از شهروندان به خصوص جوانان کابل که به طور داوطلبانه در این حشر اشتراک نموده و با کارگران شاروالی در جمع‌آوری کثافات همکاری داشتند به رادیو آزادی گفتند شهر ما به مثابه خانه ماست و هر کس مکلف به تنظیف آن است.
اسم من مهدی است، من باشنده نای شهر شدم. اینجا تیر می شدم یک اشتراک کردم یک چیزی کمک شد. توقع ما از دیگر جوان ها میسته که باید هر کس بتانه که صافکاری کنه، شهر پاک شد و شهر ما خانه ما. به او خاطر که شهر صفا باشه خانه ما هم صفا است.
اسم جاوید یکی از شهروندان ولایت کابل. هدف اصلی ما امروز پاکی شهر کابل می باشه و ما افتخارانه در این حشر اشتراک کردیم. توقع ما از اهالی ناحیه ششی است که امو کثافاتی که در خانه دارن در جای مناسبش پردن. سرک نندازند که باعث اذیت مردم و باعث ناپاکی شهر می شود.
این اولین حشر در شهر کابل نیست، بلکه در گذشته نیز همچو کارهای داوطلبانه به خاطر پاکسازی شهرها از سوی نهادهای اجتماعی و شهروالی‌ها راه اندازی شده است. و رئیس جمهور کرزی نیز در بیانات خود بار بار از مردم خواسته است که در حفظ محیط زیست با شهروالی‌ها همکاری نمایند. اما شماری از مردم میگویند فضای شهر کابل و مراکز ولایات با افزایش نفوس و تجمع کثافات چنان آلوده شده که با راه اندازی همچو حشرهای کوچک نمیتوان موفق به پاکسازی آن شد و این کار به یک چاره اساسی و تبلیغ گسترده برای شهروندان در مورد فرهنگ شهرنشینی دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن با صدراعظم و 4 تن مقامات دیگر این کشور روز جمعه در نتیجه اصابت یک گلوله توپ به قصر ریاست جمهوری در صنعا پایتخت این کشور زخمی شدند. این حادثه در یک زمان به وقوع آمده است که خشونت ها میان قوای حکومتی و مخالفین در یمن این کشور را در آستانه سقوط به یک جنگ داخلی قرار داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که از ماه جنوری امسال در کشور با قیام مردمی و مظاهرات ضد حکومتی مواجه است، روز جمعه در اثر اصابت یک مرمی توپ در قصر ریاست جمهوری این کشور زخمی شد. با این حادثه به نظر می رسد که این کشور روز جمعه یک گام دیگر به سوی جنگ تمام العیار داخلی نزدیک می شود. عبدالجنادی معاون وزیر اطلاعات یمن گفت در این حادثه 3 محافظ گارد ریاست جمهوری کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند.
صرح مصدر مسئول في رئاسه الجمهوريه،
یک منبع رسمی قصر ریاست جمهوری اعلام کرد که امروز در مسجد قصر زمان یک راکت اصابت کرد که رئیس جمهور و عده‌ای از مقامات حکومتی مصروف ادای نماز جمعه بودند. در نتیجه این فایر 3 محافظ کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند که در جمله زخمیان مقامات حکومتی و افسران امنیتی نیز شامل بودند. آژانس‌های خبری از قبل حکومت یمن گفتند که گردن علی عبدالله صالح اندک خراشیده شده که در شفاخانه نظامی یمن تداوی گردید. الجنادی به خبرنگاران گفت که وضعیت صحی علی عبدالله صالح خوب است و به زودی در معذر عام ظاهر خواهد شد. گفته می شود که این فیر نیروهای توپخانه اندک بعد از حمله نیروهای یمنی با سلاح‌های ثقیل بر منزل شیخ حمید الاحمر، یکی از رهبران مخالفین و برادر وی صادق الاحمر رخ داد. همچنان 3 فیر توپخانه در نزدیکی ساختمان پوانتون در مرکز شهر، جایی که مخالفین آن را از ماه جنوری امسال در دست دارند، اصابت کرد. گزارش می نویسد با درگیری نیروهای قبیله هاشید و قوای وفادار به رئیس جمهور علی عبدالله صالح در پایتخت یمن در این هفته به سرعت به سوی یک جنگ داخلی پیش می رود. بعد از قیام مردم علیه حکومت تقریبا 33 ساله علی عبدالله صالح از ماه جنوری امسال به این سو، بیشتر از 370 نفر کشته شدند. حداقل 155 تن آنها در جریان در روز گذشته به هلاکت رسیدند و از کشته شدن 60 نفر در جنگ های پس از شکست متارکه در 31 ماه می تایید به عمل آمده است. گزارش می نویسد که سلسله از نگرانی ها افزایش می یابند که گویا یمن، یعنی کشوری که پناهگاه یک شاخه القاعده و همسایه عربستان سعودی بزرگترین کشور صادرکننده نفت در جهان می باشد، مبادا از داخل دچار بحران شده به یک کشور ناکام مبدل شود که در آن صورت خطر بزرگ برای تدارک نفت در جهان و امنیت در منطقه خواهد بود. افزایش خشونت ها در یمن شورای همکاری کشورهای خلیج را وادار ساخت تا روز جمعه خواستار پایان این جنگ ها در یمن شود. عبداللطیف الزاهدی منشی عمومی شورای همکاری کشورهای خلیج به شبکه تلویزیونی العربیه گفت که کشورهای عضو این شورا از طرفین درگیر در یمن تقاضا میکند که جنگ و خونریزی را به طور عاجل متوقف سازند. وی گفت کشورهای عرب خلیج که در حال کمک در معامله انتقال قدرت در یمن می باشد، آماده به کار بردن تمام تلاش هایشان در جهت کمک به یمن هستند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مرتضی از ولایت غزنی نوشته: آیا نیروهای افغان قادر به گرفتن امنیت در ماه اسد خواهند بود؟ چند حمله ای که در این اواخر مخصوصا در تخار شد، من فکر میکنم هنوز افغانستان قادر به گرفتن امنیت از قوای خارجی نخواهد بود. نعمت الله از بدخشان نوشته است: اگر رئیس جمهور واقعا میخواهد که افغانستان آباد شد، باید معدنیات کشور را به کشورهای خارجی به قرارداد بدهد. از این رو هم به مردم کار پیدا می شود و هم کشور آباد می شود. بنوشته وی تمام مدنیات کشور فعلا در اختیار کشور دشمن افغانستان یعنی پاکستان قرار دارد. شکرالله قویاش از ولایت سرپل ولسوالی سنچارک از نوشته است که خودش محصل در هرات می باشد و نظر وی در افغانستان وقت صلح می آید که امر بالمعروف و نهی از منکر پیاده شود، زیرا افغانستان یک کشور اسلامی می باشد. امرالله محمدی از غربند نوشته است آنتن یک کمپانی اتصالات در غربند از چندین ماه بدین سو غیر فعال می باشد و او توجه مسئولین را به این موضوع جلب کرده است. محمد موسی از ولایت غور نوشته است که غور یک ولایت امن است اما متاسفانه دولت افغانستان به ولایت امن کمتر توجه میکند. در این ولایت برق، سرک اساسی و غیره وجود ندارد و میخواهد که دولت به این موضوع توجه کند. عبدالصمد حیدری از قریه ده یحیای ولسوالی ده سبز کابل نوشته است که مردم از کشمکش های بی‌معنا به ستون آمدند و خواهان صلح و رای حل سیاسی در بحران افغانستان شدند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله بامدادی رادیو آزادی هم به پایان می‌رسد.